پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټوډیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابل د تلونکي افغان هیات سفر د نامعلومه دلایلو له کابل ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونه شي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کېږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابل د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې وکړې خو د علت په اړه څه ونه ویل. د دغه هیات یوه غړي د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کېږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کېږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کېږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیر ستروشت ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ورسالۍ پړوندو کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. درې تنه ټپیان شوي دي او شل تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولي ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول سوی او په 10 کلونو بند محکوم سوی و، د 10 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی و. لین چې اوس 30 کلن دی، په 10 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی و. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالب باندې مشهور و. د راتلونکې مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشې سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و، له موټر کښته کېدو ته مجبوره کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدي د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
14-15 لوگوں کو شناخت کیا سکتے ہیں. بلوچستان حکومت ویان او د اطلاعات صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وای چې په پیښه کې 14-15 کسان وژل شوی دي او دا پیښه 13 شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده. او د لومړنی شواهد څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغه وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غشتون کې هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې د نورو قومونو خلک په نشه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوې اقلیت حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکې اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالر پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې ترڅنګ هم وګوري. د بیان له مخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سرو کې لیږدولو قابلیت لري چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو غوریدل سالی محمد سالی در توړاندې کړل. من نتریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډیدلی دی. ولې او د څومره وخت لپاره؟ په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیئت د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي. په امریکا کې د هارتفورد د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شوی چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیئت نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه ترلاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی. دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت په اړه یې تر اوسه چارواکو، البته د ځنډ د علت په اړه یې چارواکو څه ویلي که نه، همدا اوس را سره د کابل له سټوډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تا نه به واورو چې څه ویل کېږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیئت د سفر د ځنډ په اړه.
ډېره مننه انس صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دستي لپاره دغه سفر د ځنډ خبره کېږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر ځنډیدلی دی، خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړي، او ویل کېږي چې د دوی لپاره یوه لویه قطري الوتکه هم چارتر شوې. خو دا چې ولې دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه لا تر اوسه معلومات نشته، خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنو مم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لسر د طالبانو د مخالفت لوجې د دوی سفر د 100 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شو، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د سید لپاره د سفر د چي د سو ساتونو لپاره د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګند. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. دا غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 21 پورې په مرکز دوحه کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته یو زده نقیز مسله ده، د 19 نه تر 21 او د 20 نه تر 21 کې دا تر د 20 نه تر 21 پورې وینو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي ک شاید په دې خاطر باندې روسته شي. خیر په صورت تر روسي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلیس سره مخالفت خو دا ویل چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دین عمر کې یوازې یو شمیر مشخص او قومي مشران او شخصیتونه سره وګوري. همدار از او چې هیڅوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارک کې جوړ شوی و ویل چې له کابل تلون کې پلاوی چې دوی به په قطر کې د افغان حکومت استازي توپ کوي، او دای هم ویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینې. ځکه د خغلی غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله چې تر اوسه پورې لا رسنیو ته نه ده راوتلې، هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بس لند په څه شي باندې بحث کیږي. خو د دې غونډې یو ګډونوال د دې پلاوی یو ګډونوال چې هغه به زی محمد عمر زاخیلوال په پاکستان کې پخوانی سفیر لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې اوربند تر ټولو نه مهمه خبره وي او په اوربند باندې بحثونه
وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربند باندې زمونږ زیات فوکس پر دې اوسې چې څنګه لنډه لار پیدا کړو دي ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرۍ نور خبره ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس ته کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ
نو ان سه روسی معلومات به روس او اوریدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخر پریکړه
مننه ډیره
یو څنګه وکي.
ډیره زیاته مننه کرام. دوستان و اوریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلون کې هات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدل دي. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوی ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلې، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره همدا اوس په تماس کې دی. دا د افغانستان د سولې د روانې خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې له اوږدو بحثونو وروسته په کابل کې بالاخره قطر ته تلونکی یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په وروستۍ دقیقه کې یا په وروستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلی دی؟ ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشران او د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډېر اوږد لیست یې جوړ کړی و د 2.5 ساعتونو چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې افراد او ښځینه شامل وې. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړه. طالبانو په دې رد کړه چې دغه ډېر اوږد لیست و او بیا په دې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې دنه زمن. نو پم دې جریان کې بیا طالبانو د قطر د حکومت سره تماس نیولی دی، په هغې باندې فشار اچولی چې باید دغه لیست رد شي او نوی لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولی دی چې باید یو نوی لیست جوړ شي چې تقریبا دغه دوی سیاسي مشرانو نه تشکیلی او کم افراد پیدا که شامل می. نو او دا غشای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورسره ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورده تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیات د سفر د ځنډیدو سبب شوی؟
بلکل هم دغه سیده او ډیر احتمالات دم دی شه چې د افغان حکومت تحریم کی او دغه غونډه بیخي کنسل شي تا بیخي دغه هیات ولاړ نشي قطر ته. د قطر غونډه د امکان لري چې تا بیخي ونه شي په دې چې ولسمشر غني د قطر د حکومت دغه غوښتنه نه مني په دې چې د بعد ډیرو مذاکراتونه دغه لست جوړ شوی دی او دا تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چارې دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله وکړي چې څوک د ګډون وکړي او څوک دې ونه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم وایس وردګ. قدرمنو دوستانو د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ وو چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اورېدلی شي. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونې جوړې کړي. د دې وزارت وایي اکبر رسمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شنی خونې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوې دي. خغل رسمي وایي د دې برنامه لاله د وړاندیز په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیز ځمکه ولري سوداګریزه خونه او هغه چې کم کرنیز ځمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کرل کیدونکو تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 5 میلیون افغانۍ رسیدل خو دا رقم اوس له 3 تر 5 میلیون افغانۍ رسیدلی دی. نوموړی وایي د برېښنا له درکه لسګونه پوروړي چې وړاندې خپله قرضداري نه پرې کوله اوس آمده شوي چې خپله قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوروړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بای یو بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بورې 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بورې 2000 افغانۍ، د غوړی یو 14 لیتر بوشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ یو لیتر ډیزل په 500 او یو لیتر پټرول په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 سلوېښت پوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږیږي. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارښوونې وړ نوې وسله یې آزمویلې ده. د خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خبر کړی. د شمالي کوریا د وسلو آزموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له عمله یې پر دې هیواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي. د شمالي کوریا د وسلو د آزموینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د دې هیواد د رژیم مشر څو ورځې مخکې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دي. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړې ده. د اوسره سره په سټوډیو کې ده. فرشتي جلالزئی، د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د آزموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلی چې دا نوی ازمویل شوی وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتول لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کېدلی سي یا رهبري کېدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلې دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلي دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ترامپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوي؟
و دغه مسله یو څه تفصیلی ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر اونۍ وویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم وویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس د اپریل په 14مه کړې وه. هغه ویلي وو چې موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که د امریکا له لوري کومې پیاوړې پریکړې راوړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلي وو. دغه کتنه په ویتنام کې وخو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي وو چې د مسالې د واشنگټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14مه نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط ښه دي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي وو چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره رامخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبری آژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړي چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبری آژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو دوی خبرې به ډېرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتې جلالزی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یو نوی وسله یې ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکنه غبرګون په اړه مو له فرشتې جلالزی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نامنوې لامله د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي، خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلي. له غزنی د ازادي راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنویو لامله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګي کې نه ول کېدل ولسوالي ته بل یېجل کېدل دا نه د کړي بلکې تیر او څو کلو کې دلته سنیالګي شي ول نیغم لا سم ساتنه نه ده سر
طالبان په خپل خلکو ته ویل سنیالګي چي نه وي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدنی فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنې ومن سره سي وسلوال کېدای شي په دې کې پټ سي
دا کرنې ریاست بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنې د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنې د باغونو په توضیح په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی له هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توضیح خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توضیح کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه مثمره نیالګي نه دي توضیح کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهانه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سکال هغه سي چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالي زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیزې ځمکې تخریب کړي او په لسګونو کسان یې مړه کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي سالی محمد سالی د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه حال راکوي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي مځکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یو کارکوونکی محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب شوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرای اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلیږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
شپاخونو
نو په مالونه مو کوم دوه تاکو می دا وو چې مختلف چې دا دا وو مستا نن کاول کیږي او موږ باندې دا په ډېر مشکل حالت کې ډېر تاکید حالت کې نه اشرف غنی صاحب نه نه دا هی لگا چې وای هغه دې باندې چا کول فورې تا وی دې موږ په کې کوم چې په هغه باندې څو شی لا هغه کوم امکان دا وو چې کی موږ تا یو کول شي دې. السلام علیکم.
ورور زه د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره درسره کوم. د پنجاب د کلي سینې چې د برای په شپې کې سیلاب طوفان راغلی دی. سید مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورس نیولي دي، حیوانات یې ورس نیولي دي، د کور اسبابونه یې ټول ورس نیولي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ